ازادي راډیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وي ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلوردو پوځیانو او افسرانو ته پوینا کې وکړه. ارګمانې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین رباني دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه. د وی څه خوښیم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو پر اوستلو کې د خپلو ژمنو یو اساسي برخه پوره کړه. خاغلی رباني ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا بیا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزورې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په برخه کې لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویلي دي چې دا پیښه شاید په ښویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د سوریه چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریه د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلي سوریه د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغوني توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شوه تر اوسه پورې چې د پاسه 400,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هېواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لړ لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زغروالو موټرو سپارو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړي نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شول، دوهمې نړیوال جګړې وروسته د پوره څلوېښتو کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو چک جمهوریت او سلواکیا وویشل شو او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر لمخې چې تر اوسه جزئیات ندی په ډاګه شوی، د انډونیزیا د یو مسافرون کې الوتکه د رادار لپاره دی لا درک شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کیږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړي او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرخې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړیو اداري پلاوي د امریکایي سناتور داد څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بلل ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو. او په خبر پښتونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د سترې غونډې جزئیات در سره شریکو.
دا د غمزه بخښ کو جلسه ده. دلته منځرا خليدي مخامخ کې وینم د خپل زامنو تصویرونه یا خستلي. دا کوم انصاف دی؟
انصاف پلټه کې او د غراز دور کشو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 سپاو په منځنۍ سپه 2026 نوي ووري او ک انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو .com هم موږ په مستقیم ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانه هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدمیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له صفی الله ستانګزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموت وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېری هڅې شوې دي. یا ماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی وار بویچی د سولې په اړه بزنګړې بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناست نه میاشتې ورسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلی لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسی د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د سولې لپاره له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه و دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي.
لکه څنګه چې مو پخوا یاده کړي په افغانستان کې د رواني جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکله، او اخو روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمن شوی مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوی، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفیر استانګسی پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28مه باندې جنیوا کانفرنس یو موقوي شو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی او دغلته د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قول اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایي له ولسمشر د ولسمشر د سفر لنګ دې څارله او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوز ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لید کاته پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې د ولایت مقام په وتلار کې جوړ شوی و غنی ژمنې وکړې. ویل ځینې به پراتلونکو دوو ونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جمله به د بوست صدې په نوم د پومبي د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کول چاره چې د تیر دروي کلون رئیس پټه په ولاړوي برته پیل سي.
اول د بوست صدې د 3 میلیونه ستر سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي. او غیر لاغنه د لمن پنګوال باندې ما غږته چې راسه د بوست صدې دولت سره په مشارکت په خو درو. دلیل څه ده چې اوس دا کوي؟ څه ټول د اردو او پولیس کالی پس له دې نه موږ خپل جوړو د نورې له خارج نه راو. نو هلمند د سټی په کو دروي چې موږ ټول کالی د اردو او پولیس چې موږ د زراور اردو او د زراور پولیس کالی تاسو واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2300 شونکو کم تشکیل پر کړی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړیدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چاري تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژه چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو وړاندې لتیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه باندې چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغیز کړی. د هلمند معرف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړې تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو د تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړي.
کته هم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د ترکی شرکت سره مزسوي وخو ولسمشر یو ور بیا دغه پروژه د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو اجمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال پاړه چې د کلونو رئیس د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت کېږي ان شاء الله تعالی بند بل وړي کې څلوېښت میګاواټه برخه دي او وبو خوندي کې او د زمینداور کانال اویا کال ده چې ولس غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسیږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهنه، پوهنه او شی حکومت ولې کې اصلاحات ضروري وبلل او پر وستل کې د ځای چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشو دی. موږ دلته ستاسو د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو ولا یا په لاس ولا
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس ورنی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او ریدا افغانستان د مشرانو جرګې سنی غړو او اداري پلاوی د امریکایي سناتور دا خبرې چې افغانستان د پاکستان سره د ډورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. دوی د یکشمې ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو غنی نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وای د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پرابطه هم د غندلو دي. هیڅ صورت سناتا د منلو وړ نه دي. یو لښ خاورې هم چاته تېرېدونکي نه یو. د افغانستان د ولسونو پرېکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خدا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یو افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل د دیورن د فرضی کرخه بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د د افغانستان د تاریخ لمخې د ډیورن کرخه په 1893 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغه کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
ډیلی میل آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خبرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خبرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر ډیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ مشر منصور پښتین ویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او رونه وشل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونی غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. سفی الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شوي کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شوي خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
زدا خلق جلسه دا دلتا من دی راغلی دی مقامک کی وینم د خپل زامنو تصویرونه یا خستی دی دلتا ورونه راغلی دی په خپل ورکو پس ګرځي دا دغه استماده او ریاست دا आवाज د نشوای ورې دلای
ستاواز نور و خلق ورلی دو فاقای هم پتانو و پیردو استانه ی نتورک بند کن داغا انصاف دایی دا کوم انصاف دایی
دا غوندی زینو آم و گردنوالو تا هم دا خبرو چانس ورکل چو چی هر یوی دا یو رک شوی یا وجل شوی یا دا ونه کولا دا پختون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې ده ځکه ټول قبایل په یو تیر لسیزه کې جنگ ځپلې دي
میشتاب یای چې کمیشتو ستننګ ځورتلې په دانا جوته د میشتو سپاندې باندې ځورتلې دي نو په چار دا هدو چې هغه مشر شذې هغه ځورتلې شذې چې هر څه ته د میش جلساوي چې هغه میش سره د ځونې سره رووالي
علي وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت ده چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه کوي اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټول غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپل غوښتنې مطرح کوي داوړ داسې وخت خپل غوښتنې قانوني بولی چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لارینونه او اعتراضي غونډې پیل شوې د پولیسو لخواني ول شوې دي پښتون ژغورنې غورزنګ له 2013 کال را جوړ شوی چې په قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماينونو د پاکولو د ورکشوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پاوز د زورزیاتیو د بندولو هڅې کوي د غورزنګ ورسله هغه نړیوالو او پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په خبرګون ل ډیر اسماعیل خان د لزګون زر خلکو یو لاریون پیل او تر پیښوره ورساو د پاکستان حکومت کڅ هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غښتنه د پرځای کولو خبره کوي خو وای د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پاوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي حکومت کڅه مویل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ زینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلی سیمو د ماينونو پاکول او د پاوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي خو پی ټی ایم وای د دوی غوښتنې نه دی پوره شوی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو زوريږي د یاد وزارت روغتي خدماتو مرسیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت د خبرې کړې دي یوسف خان زدران په ریپورت لري
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د نوي چړنې لمخې دا وخت د هیواد 50% خلک پر رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلې د یاد وزارت د روغتي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمی پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې د عام روغتیا وزارت دا چړنه د اروپي ټولنې په همکارۍ په شپاره سولیتونه کې په دوه کلونو کې بشپړه کړې ده
ای سروې نشان میته از هر دو افغان یک یان مشکل رواني اجتماعي ده
دی وی دا سروي خي چې له هر دو افغانانو یو یو ټولنی زار رواني ستونزې لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلې خدا کسان خپل کارونه ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای کله دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځند سره پر رواني ناروغي یخت کیږي د ښاغلي پیکان په خبره بلا بلا ملونه لدې ډلې جګړه نه امني په کم عمر کې ودونه کورنۍ توتريخوالي د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي په دې چړنه کې د افغان لامل د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده غلې پیکان وې د امروختي وزارت دروانی ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتي مرکزونو ته 250 درو پونې سلکران نیولې دي د امروختي وزارت وې مالولین مایوبین روغ دي کسان وزګار خلک کډوال هم د ځانمنو خلکو لړلې دي چې تر ډیره پرواني نارغوي وخت کېږي د پداسال کې د چې د امروختي وزارت چارواکو لدی مخکې ویلي چې شاوخه اتیا سل نه خلک پرواني نارغوي وخت دي په ورته وخت کې د اروپي ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړه او ژمنه وکړه چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیوال ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي اروپي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلون رئیس افغانانو سره مرسته کوي دا ټولنه یو ځل بیا د دغه ناروغي د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنه او ورسره د تخنیکی همکاري د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو شمنه کوي د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 زونونو کې فعالیت لري
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماخام په هلمند کې د 215 میون قلوردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په